السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین درې بجې دي نن د خالی ورځ او د 2019 کال د اگست 23 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات یار کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمو په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرامونه ټولنیز شبکې او سختریزي او سروې هم لرو اورېدلې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیری نه خبرونه.
سړی مشه اړوم د وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا حکومت د اف ډی ای په نوم د قبایلي سیمو پرمختیایي اداره ختمه کړې ده. د مومندو په ساګې نومه سیمه کې په ځمکه کې د خخ ماین په 14 کې درې ماشومان ټپیان شوي دي. او په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او افغان طالبانو استازو ویلي چې په اکثرو مواردو کې موافقې ته رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت د اف ډی ای په نوم د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره ختمه کړې ده. د قبایلی سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی ضلعو ته د واک ورکولو بهیر دوام لري او په دې لړ کې د پخوانی پرمختیایي ادارې یا فاټا ډیولپمنټ اتارټۍ ضرورت نه پاتې شوی. نوموړي زیاته کړه
دا ټول هغه چې ډیپارټمنټ کې دا الریډي ټول ایوال شوی وو. پھر په کې ډی پاتې وا ها او پدې کې دا ډېر امپورټنت خبره ده او دا چې پیر کول غواړم ما چې دی ډی سره چې څومره ملازمین څومره کسانو کار کولو او موږ پر ریلیونټ ډیپارټمنټ ته ټول ان شاء الله ایڈجسٹ کوو.
د وزیر اعلی سلاکار نور ویل چې قبایلی ضلعو کې بعد صوبې د نورو برخو په شان د مقامی حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پختونخوا کابینې د اگست په 23 د فاټا ډیولپمنټ اتارټۍ د ختمولو منظوري ورکړې وه. د ادارې ملازمینو په پیښور کې د حکومتي اقدام پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي او ویلي دي چې د حکومت سره د دوی د ملازمتونو خوندي کولو په اړه څه باوري پلان نشته. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې په ترهګر برید کې دوه عادي وګړي وژل شوي دي. چارواکي وایي چې تېره شپه د ډیر اسماعیل خان په درابند کلا تحصیل کې وسلوالو په یو امنیتي پوسټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه لاروي وژل شو او دوه نور ټپیان دي. بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. ټپي شوي کسان د ډیر اسماعیل خان روغتون ته وړل شوي دي. درابند کلا یو مهمه سیمه ده چې د خیبر پختونخوا د جنوبی وزیرستان ضلع او پنجاب او بلوچستان صوبو ترمنځ غځېدلې ده. د مومندو په ساګې نومه سیمه کې په ځمکه کې د خخ ماین په 14 کې درې ماشومان ټپیان شوي دي. د بره مومندو پولیس چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې درې واړه ماشومان نن سهار د سارو د ګیا لپاره نږدې غرونو ته تللي وو چې د ماین 14 پرې وشوه. د 14 په نتیجه کې د بلال افتخار او مکمل شاه په نومونو درې ماشومان جوړ دي. پولیس وایي په دوی کې د یو ماشوم افتخار طبي وزخنه ده، نو د پیښور لوی روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی دی. نن د کوټه پریس کلب مخې ته د مزدورانو په تنظیمونو د بندیز پر ضد عوامي ورکرز ګوند احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرې ته د وینا پر وخت د مزدورانو د اتحادیې مشرانو ویلي چې حکومت په دې وروستیو کې په صوبه کې د مزدورانو د حقونو او تحفظ لپاره کارکوونکو 28 تنظیمونو باندې بندیزونه لګولي چې موخه په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ پر ضد د دوی اواز بندول دي. په دغه اړه د ورکرز فیډریشن ستر سکتر پیر محمد کاکړ مشال ریډیو ته وویل
چونکه دا دوش پته یونین د پاکستان آئین 1973 د دفاع لاندې دا یونینان جوړ شوی وو. د لیبر قوانین ته جوړ شوی اوس په خیبر پښتونخوا کې دا یونینان مزدوران خپل تنظیمان جوړوي په پنجاب کې جوړوي په سندھ کې جوړوي په مرکز کې جوړوي. لیکن یو بدبخت بلوچستان دی د دې په ملازمان باندې پابندي ولګوله.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی مشال ریډو ته ویلي چې په سرکاري دفترونو کې هر ورځ د هړتال یا کربندیز له وجې دا ګام اخستل شوی ځکه چې د هړتالونو له امله ولسي کارونه زیانمن کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او افغان طالبانو استازو ویلي چې په اکثرو مواردو کې موافقې ته رسیدلي. د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اگست په 23 پیل شوی دی. په دوحا کې د امریکا غک خبریال مشال لیډو ته ویلي چې بیگانه مذاکرې په ګروپی ډول وي. هغه د دواړو خواوو په حواله ویل چې پر اکثر مواردو موافقه شوی او ځینې جزئیات بحث ته پاتې دي. د نړیوالو خبري ایجنسونو په حواله ویل شوی چې امریکا غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې یو موافقه لاسلیک کړي. د ایران د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د 2015 کال د ټیمي موافقې د ژغورنې لپاره یې د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکخوا سره اغیزمنې خبرې کړي دي. ظریف او میکخوا پرون په پیرس کې سره وکتل. د ایران د بارنو چارو وزیر د فرانس خبري ایجنس ته ویلي چې د فرانس او ایران ولسمشرانو په وروستیو څو اونیو کې خبرې سره کړي. د دې خبرو هدف دا دی چې وکتل شي چې څرنګه دا موافقه عملي کېدی شي. د ایران یو شمېر رسنیو د ظریف په حواله ویلي چې له میکخوا سره تر کتنې وروستو فرانس او ایران د موافقې د عملي کولو په اړه ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. نن بعد فرانس په جنوب کې د نړۍ د وو وتلو صنعتي هیوادونو مشران د ایران د ټیمي پروګرام په اړه په یو غونډه کې برخه اخلي. تمه دا چې دې غونډې ته روس د ایران د ټیمي پروګرام په اړه نور حقیقتونه وړاندې کړي. د دې غونډې قربتوب به د فرانس ولسمشر کوي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن به هم په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي. د جی او هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د جاپان، جرمني، اټلي او کینډي مشران به هم دې غونډه کې برخه اخلي. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته د میلمه په توګه په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. تمه ده چې مودی به په انفرادي توګه د غونډې د مشرانو سره ملاقاتونه وکړي او ورسره به د کشمیر په مسله خبرې وکړي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بعد روانې میاشتې په 20مه نیټه په یو ورځني سفر روس ته ځي. اردوغان په ماسکو کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د ترکیې د ولسمشر دفتر پرون ماسکو ته د اردوغان سفر د سفر پلان اعلان کړ. اردوغان او پوتین پرون ټلیفوني خبرې کړې دي او د شام په شمال لویدیځو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه غږېدلې دي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 150 روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 190 روپۍ او 190 روپۍ، یو یورو 220 روپۍ شل پیسې او 220 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ شپېته پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 45 پیسې او 140 روپۍ شپېته پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې او 216 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 18 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 3، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه پروګرامونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر پختونخوا حکومت وایي د فاټا پرمختیايي اداره یا اف ټی ای ختم کړي دا او زیاتوي.
اچھا جی، یہ سر جی سمرا ملازمین تمرا کسانو کار کولو اب موږ پر ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے تو شکایت چلائے چې سو
د ناکارونه پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ٹی ایف با له وسوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي په هدف د پاکستان د پلان څارنه کوي. د سوات پوهنتون زده کوونکي وایي د لسو کالو تیرېدو باوجود د پوهنتون ودانی نه ده جوړه شوې.
موږ سر داسې ورځ نه ده مقرر شوې چې په هغه کې موږ سپورټس ډے وکړو. نه ده سپورټس ډے، نه پکې پراپر لیب شته او نه پکې ایکسپورټ دغه کمنو ایکسپو هم نشته.
او اونیس پروگرام سرو کې د وزیرستان د ټولنیزو چارو د فعال وفا وزیر سره خبري اوري.
نو ما دا سوچ کړو چې زه بل چاته ولې انتظار وکم. دینه خدانه چې ځان او ول خپل आवाज جوړ شوم، نه پک ډیر جنکو आवाज جوړ شوم.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت وایي د فاټا پرمختیايي اداره یا اف ٹی اے تحلیل شوی او د دې محکمې کارکونکو به په متعلقه محکمو کې ګمارل کیږي. دا خبره د کبایلی زلو لپاره د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر د اگست پر سري رښتما مشال رادیو ته کړی ده. د دې په خبره کبایلی زلو ته به بلدیاتی نظام هم غزبل کیږي او اختیارات په مقامی حکومتونو ته ورکول کیږي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې نن اجمل وزیر دا هم ویل چې د قبایلی ضلعو لپاره فنډز مختص شوي او د دې شفافیت لپاره همکار کوي. خو په پیښور کې کارپوهان وایي د پخواني فاټا پرمختیايي ادارې کارکونکو د خپلو نوکریانو په اړه سو وارې مظاهرې کړي او له حکومت سره په دې لړ کې سپلان نشته. نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس نور.
د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مشال اړی ته ویل چې قبایلی ضلعو ته اختیاراتو ورکولو بهیر روان دی او په دې لړ کې د پخوانی فاټا پرمختیایي اداره یا فاټا ډیولپمنټ اتارټي تحلیل شوې ده. فاټا ډیولپمنټ اتارټي به په پخوانی قبایلی جنسو کې د روډونو او ډیمونو جوړولو ترڅنګ نور پرمختیایي کارونه کول. اجمل وزیر وایي قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا ورګډېدو وروسته د ادارو واک او چارې متعلقه قبایلی ضلعو ته ورکول شروع شوي وو او د پخوانی فاټا په اړه نور ادارې هم ختمې شوې. دوی ویل چې کوم قانون په پېښور او مردان کې وي هغه به په ټولو قبایلي ضلعو کې عملي کېږي.
دا ټول چې ډیپارټمنټ کې دا آلریډي ټول دیوال شوي وو پھر په کې ډی پاتې وه او په دې کې دا ډېره امپورټنټ خبره ده او دا زه کلیئر کول غواړم چې دی پی اے سره چې څومره ملازمین څومره کسانو کار کولو هغه موږ ته ریلیونټ ډیپارټمنټ ته ټول انشاءالله ایډجسټ کړو. دا کې داسې نه ده چې مطلب چې دا چې کوم کسان پکې برتی شوی دي خاص کر په دې کې د ټرایبل ډسټرکټ کې کسان دي چې کوم پدې کې پدې ډیمونو پدې کې مطلب انجینران دي او مختلف ورکې سروې کې کسان دي. ریلیونټ ډیپارټمنټ کې چې کم ډیپارټمنټ کې د یو غوی ایکسپیرینس وی هغه پاره کې ورکې.
اجمل وزیر وی د اگست په 28مه د بلدیاتي ادارو وخت پوره کیږي او د دوی حکومت پلان لري چې د صوبې د نورو سیمو په سیر په قبایلي ضلعو کې به هم د مقامي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. د وزیر اعلی سلاکار په خبرو کې د قبایلي ضلعو لپاره د مختصو فنډونو په اړه وی چې په دې کې به شفافیت لومړیتوب وي.
فرډر لیول پر ته ټوټل مجموعي ته وګورې کنه نو په دې انور چکم دا چې کوم اوس بجټ کم پیسو پر کې د فرډر ګورنمنت 162 ارب روپۍ دي. دا به صرف د یو مت کې تاسو خبره کوم لکه په ایجوکیشن کې 22 ارب روپۍ مونږ یې شي دي 22 ارب روپۍ د فاټا ایکس فاټا ټول اول پر ډیولپمنټل فند 24 ارب روپۍ.
خو په خبر کې د هم ټلویزیون بیرچوف طارق وحید مشال اړ دی ویل چې د پخوانی فاټا پرمختیایي ادارو کارکونکو مستقبل په اړه حکومت سنجیده نخکاري.
په دې لړ کې اوسه پورې دا چې پرمختګ نه شوی او زیات تر ملازمین چې کوم دي هغې دا په هوا کې دي. په دې 13-23 میاشتو کې دا ملازمین تر 30 پیرې راووتل مظاهرې وکړې احتجاج وکړو چېرې حکومت هغې ته پام شي او د هغې د مستقبل چرچه وکړي. نو تاسو پورې مونږ د حکومتي چارواکو خبرې اورو یا مونږ اقداماتو نه خدا وایي یاره دا څونه ملازمین دي دا به مونږه دلته په سرپرپوز پور کې راکو اجستو یا پرې نه کوم کې اجستو خو په دې لړ کې راوته پورې دا چې کوټې دي ګامونه نه دي پورته شوی او د دې خلکو د دې تعداد تقریبا 350 ملازمین دي.
دا تاریخ وایي په خبره د حکومت دا دعوا به هم معلومه شي چې په خوا به د قبایلي سیمو لپاره پرمختیایي فندونو کې ډېرې درغلې کړي او واقعي له وفاق سره وو خو اوس به دوی د فندونو لګول ساري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
دا مشال تر څنګه سه اوریدونکو د ناقانونه پیسو د سار نړیواله اداره اف ای ٹی ایف بال وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي په هدف د پاکستان د پلان سارنه کوي او د اکتوبر په میاشت کې به پرې په خپل غونډه کې بحث کوي. بلخو د پاکستان د خزانه وزارت هغه راپورونه رد کړی دی چې ګینه د ناقانونه پیسو د سار ادارې پاکستان په تور لیست کې شامل کړی دی. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار شاهین بنیری ناور.
د لاقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې اف ای ٹی ایف ویلي دي ګوري به چې پاکستان وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره څومره پرمختګ کړی دی. د رویټرز خبري ایجنس د راپور تر مخه د تورو پیسو د سپینولو په اړه د اف ای ٹی ایف د آسیا پیسیفیک ډلې د اګست د 13مې نه تر 23مې د آسټریلیا په پلازمینه کینبرا کې د پاکستان په ګډون دغه هیوادونو په اړه د راپورونو جاج واخیست د چا نمونه چې په خړ لیست کې شامل دي. د روان کال د جون په میاشت کې د لاقانونه پیسو د سار نړیوال ادارې پاکستان ته ویلي وو چې تر اکتوبر تر هغه ډلو سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره خپل عملیات پیاوړي کړي. په دغه اړه د پېښور پوهنتون د سیمه ییزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان بیگا مشال لیډو ته وویل چې پاکستان د اف ای ٹی ایف د شرطونو پوره کولو لپاره ځینې ګامونه اخیستي خو ښکاري داسې چې دا ناکافي دي.
دا میټینګ چې کوم کوي چې دا ویریفای کړي چې پاکستان د کوم فینانشل اکشن ټاسک فورس کوم اقدامات ویلي هغه باندې څومره هدف پوره دي عمل کړي څومره د عمل نه دی کړي نو هغه خبرونه سړي خان هیڅ چې اقدامات داسې یا کول وایي چې تقریبا هر یو کې او عام سره اعتراض داري چې اپ ټو د مارک او زمون د سٹیټ بینک غوړو ته یو سړي اقدامات چې پاکستان وایي چې موږ کړی نو ما خیال دی چې هغه نه کافی کېږي شي.
د اسیا پیسیفیک ډلې اے پی جی پرون په یو بیان کې ویلي د پاکستان په ګډون په خړ لیست کې د شاملو هیوادونو په اړه پر راپورونو باندې نور بحثونه کیږي او د بیا کتنې نه وروسته بعد اکتوبر په میاشت کې د ډلې په ویب سایټ خپریږي. کچره پاکستان له خړ لیستا تور لیستا ووړي نو څه نتیجې به راوړي؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې میشت خبریال او شنون کې شایق حسین وایي
ہوپفلی چونکہ امریکی سره اوس موږ معاملات چې دي هغه په خړ ډګر روان دي دوه کې چې بیا خبرې اترې شروع شوې چې پاکستان چې کوم غیر رپورټډ تدیدی او بنیادی رول لري کدا اونښوا او دا چې رفت دل خلکو یا د پاکستان سایډ چې دی یو خوشفهمي نو بیا به چې دي اثرات یقینا خزک نه وی چې د چټو لغټ خبره ده چې د فیکټ اف معاملہ چې موږ سره خبرې شوې او کوم رپورټس راغلي دي واشنگتن او نورو ځایونو نه دا تړلی د آی ایم ایف سره. پاکستان د ټیم اکونومیک مشکلاتو سره مخامخ ده. که بیا چرته آی ایم ایف پروګرام باندې نیگیټیو امپیکټ راغی نو بیا به پاکستان ډیر زیات مشکلاتو سره دچار شي.
بلخوا د پاکستان د خزانه وزارت د ایف ای ٹی ایف لخوا پاکستان په تور لیست کې د شاملولو په اړه د هند په میډیا کې خپاره شوی راپورونه بی بنیاده ګرځولې دي. پرون په یو بیان کې وزارت ویلي چې د ایف ای ٹی ایف د قواعدو سره سم پاکستان ته ویل شوی چې هر درې میاشتې وروسته د تورو پیسو سپینولو د مخنیوي په اړه د آسیا پیسیفیک ډلې ته د خپلو هلو ځلو په اړه راپور ورکړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملک ټولو ډیپټی کمشنرانو او د ترقیاتی ادارو مشرانو ته په یو میاشت کې دننه د بینومه جایدادونو نشاندهی کولو په حق له راپور وړاندې کولو حکم ورکړی دی. د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی خط کې ویل شوی ک ټاکل شوی نیټه وروسته په کومه ضلعه کې د کوم بینومه جایداد نشاندهی وشوه نو متعلقه ډیپټی کمشنر یا ترقیاتی ادارې د مشر پر ضد په بینومه اکټ د متعلقه شکونو تر لاندې کاروایی کول کیږي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم له دفتره ټولو صوبایي چیف سیکرټریانو ته لیږل شوی خط کې ویل شوی دی ته هرې ضلع ډیپټي کمشنر دی په یوه میاشت کې دننه په خپلو سیمو کې موجود د بینومه او مشکوک جایدادونو شناخت په کولو سره راپور وړاندې کړي. په خط کې ویل شوی ټول افسران به خپل راپور فیډرل بورډ آف ریوینیو ته وړاندې کولو پابند وي او د راپور یو نقل به وزیر اعظم دفتر ته هم رالیږي او که ټاکل شوی نیټې وروسته په کومې ضلع کې د کوم بینومه جایداد نشاندهی وشوه نو د متعلقه ډیپټي کمشنر یا ترقیاتی ادارې د مشر په ضد به د بینومه اکټ د متعلقه شکونو تر لاندې کاروایی کولی کیږي. د ذکر ده چې وزیر اعظم عمران خان د روان کال په جون میاشت کې د بینومه جایدادونو نشاندهی کوونکي تن ته د 10% کمیشن ورکولو اعلان هم کړی وو. مشال ریډیو چې په قائد اعظم پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر انور شاه نه تپوس وکړو چې د وزیر اعظم دې ګام څومره ګټورې نتیجې راوتلی شي نو نوموړی وایي دا یادونه ده چې حکومت د مئی په 14مه اساسي ظاهرولو سکیم ټیکس ایمنیسټی سکیم مخې ته راوړی وو او ویلي وو د سرکاري نوکرانو پرته هر پاکستانی وګړی کولی شي چې 4% ټیکس په ورکولو سره خپلې تورې پیسې سپینې کړي. په 3 جولای د یاد سکیم موده ختمېدو وروسته حکومت په ملک کې د بینومه جایدادونه لرونکو پر ضد کاروایانې پیل کړي.
مشال راډیو ته غږ اوریدونکو په بلوچستان کې د مزدورانو بیلابیلو اتحادیو په صوبه کې په تنظیمونو د بندیز خندنه کړې. دوی له حکومته غوښتي چې سمدستي دغه بندیزونه لرې کړي. دوی تور لګوي چې د دې بندیزونو هدف د ګرانۍ پر ضد د خلکو غږ غلې کول دي خو حکومت بیا دغه تورونه ردوي. د مزدورانو اتحادیو په صوبه کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ ضد هم احتجاج کړی دی. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټې او د صوبې په نورو برخو کې د مزدورانو پر اتحادیو باندې د حکومت له لورې د بندیز په ضد د کوټ پرس کلب او مخته یوه مظاهره وسوه. د عوامي ورکر ګوند تر سوري لاندې په دې مظاهره کې شامل ډېری مزدورانو د خپلو غوښتنو په حق کې څه داسې شعارونه ورکول. و مظاهره ته د وینا پر وخت د مزدورانو د اتحادیې مشرانو اول چې حکومت په صوبه کې د مزدورانو د حقوقو او تحفظ لپاره کار کوونکو پر نږدې دوه شپېته تنظیمو باندې بندیز لګولی دي چې موخه په هیواد کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په ضد د دوی آواز بندول دی. په دې ترڅ کې د پاکستان ورکر فیډریشن جنرل سیکرتر پیر محمد کاکړ او مشال ریډیو ته وویل
های کورټ یو فیصله ورکړه، هغه مې دای فیصله چې رجسٹر ٹریڈ یونین او لیبر ډپارټمنټ غلطه گائیډ کړل، دوش پېته یونینان چې هغه کینسل کړل، چونکه دا دوش پېته یونین د پاکستان آئین 1973 د دفلاندی دا یونینان جوړ شوی وو، د لیبر قوانین ته جوړ شوی، اوس په خیبر پښتونخوا کې دا یونینان مزدوران خپل تنظیمان جوړوي، په پنجاب کې جوړوي، په سندھ کې جوړوي، په مرکز کې جوړوي، لیکن یو بدبخت بلوچستان دی د دې په ملازمان باندې پابندی ولګوله.
د مظاهره پر خوالو زیات کړه چې په اختلاف هم په اسمبلی کې د غریب ولس خبره نه کوي، ځکه چې هلته دوی یوازې د اقتدار په جنگ بوختي.
عزیز الله فیریګیشن یونین صدر، دا کومه تنخوا چې اوس ملاویږي په دې باندې د کور ضروریات چې دی هغه بالکل نه پوره کیږي، لکه ګیس او هغه مهنګا سو، لکه بجلی سول، اشیاء خور نوش هغه ګرد مهنګا سول، نو بالکل د دې ګورنمنټ سره سچ مهنت کشان دي، ک ذمہ دار دي، اگر د تنگ دي اریان دي خپل بچان په څه طریقه باندې موږ علاج دی غو کو، پر دې باندې تعلیم کو، د کور خرچ خراجات پر کو.
یوسف کاکړ عوامي ورکر پارٹی فیډرل کمیټي روکن، ینن تاسو ګوري کنه په دغه مهنګایي کې په داسې صورتيال کې د حزب اختلاف خلک هم د ګرانی خلاف جنگ نه کوي، دغه جنگ مغه د دوی خپل دننه جنگ دی، طبقاتي جنگ دی، صرف د اقتدار لپاره خپل خبره کوي. غریب عوام کم خلک چې دوی په دغه اقتدار ته رسولو زینه ده، په دغه متعلق نه په اسمبلی کې خبره کیږي، نه د اقتدار په ایوانو کې دغه خبره کیږي.
د مشرانو د پاکستان د سپریم کورټ څخه غوښتنه وکړه چې هغه د پسوبه کې د مزدورانو پر تنظیمانو لګیدلې بندیز سم د لاسه پورته کړي. په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شاوانی سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې په خوا به هر ورځ په سرکاري دفترو کې 48 کار بندیز وو، چې له امله زیاتره ولسی کارونه تر اغیز لاندې راتلل.
یار ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي،
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ته نه لګیږي.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی اوریدونکو، زو سواد ته چرته چې د سواد پوهنتون زده کوونکي او د سیمې اوسیدونکي وایي چې د لسو کالو تیرېدو باوجود یې د پوهنتون ودانۍ نه ده جوړه کړل شوې. او زده کوونکي د کرایو په ودانیو کې زده کړې کوي. دوی وایي د ودانۍ د نشتوالي له کبله تعلیمي او غیر تعلیمی یا غیر نصابی هلې ځلې متاثر کیږي. بلخوا چارواکي وایي چې د پوهنتون په ودانۍ کار روان دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات پوهنتون چې کال 2010 څخه باقاعده پرانستای شوی او کال 2012 کې مرکزی حکومت دې لپاره په اربونو روپۍ رقم د ودانۍ لپاره ورکړو، هم د کال چارباغ کې د پوهنتون لپاره په ودانۍ کار شروع شو. ولې د پوهنتون زده کوونکي وایي چې دوی کانجو ټاونشپ کې د اوسېدو په ودانۍ کې زده کړې کوي او د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د باټنې څنګه رحیم الله وایي
مسله خو د کلاس رومز ده، داغې سره سره د لیبونو ده، کم چې لیب پکاري هاسټل د سټوډنټ لپاره نشته. بیا په دې کې ماسترز چې کوم دي یا ایم ایس د دې سره پی ایچ ڈی، نو دغه هم زموږ په سواد یونیورسټي کېږي. هغې ته چې کوم سہولیت ورکول پکار دي هغه په سواد یونیورسټي کې داسې قسمه سہولیت نشته.
یو بل زده کوونکی حسین علي زیاتوي چې دوی نه ښه زیات پیسونه اخیستی کېږي، خو بیا هم ستونزې لري.
زموږ سره داسې ورځ نه ده مقرر شوې چې په هغې کې مونږ سپورټس ډے وکړو. نه د سپورټ شته، نه پکې پراپر لیب شته، او نه پکې ایکسپو چې دغه کمانو ایکسپو هم نشته. او دا غیزه مونږ نه خبره قاعده چي دي هغه پیسونه غسته کیږي. دا ټول چي دي دا د بیلډینګ د وجه نو پکار دي چې زمونږ دا کم بیلډینګ چي دي کنه، نو دا زیر تعمیر دي چې دا جلد از جلد تعمیر شي.
د سوات پوهنتون نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه دا وخت پوهنتون کې په درویشتو شعبو کې تر 400 څخه زیات زده کوونکي په 1400 جدا جدا د کرایانو په ودانو کې زده کړې کوي چې د هغې لپاره پوهنتون د 13 کالو راسې هر میاشت 20,00,000 روپۍ ادا کوي. په دا اړه د مخالف ګوند سیمې ایم پی اے وقار خان وایي
څومره پیسې چې زما په خپل په 9 کال کې دغه په مت کې لاړې د کرایانو په مت کې په دغه پیسو باندې موږ دغلته کې خبره بنګلې اخیستې شوې نو شاید چې د بلډینګونو ته به بیا هم ضرورت نه راغله.
لسوات ناظم اعلی محمد علی شاه هم د پوهنتون د ودانۍ په سستوالي سخت ټکونه کوي.
زنن په افسوس سره دا ویم چې دا په کانجو کې په کرایه باندې بلډینګونه اغسته شوې دي. آیا دلته د یونیورسټي په دې ټول سیستم کې دونه طاقت نشته چې یو بلډینګ فعال کی او هغه ته کم از کم د شماري او څو سټوډنټان راشي او د دوه اډمنستریشن بلاک او څو خلک راشي؟ نو د سوات خلکو ته به یو پیغام میلاو شي چې یاره دلته څه یونیورسټي په لیول باندې اکټیویټیز سیوا د دې نه ما څنګه وی سی سیپ ته وې چې بدقسمتی دې ملک دا چې نوې راځي په زور باندې الزام اچي.
بلخوا سوات کې د واکمنې پارټۍ صوبایي اسمبلی غړی او ضلعي ترقیاتي کارونو مشر فضل حکیم وایي
ان شاء الله تعالی اوس په دې ته موږ بالکل توجه ورکړه او چې منستر د سوات ته او سوات هغه ته بخپل انټرست پکې ډېر واغستو زما د الله نه امید ان شاء الله تعالی چې مخکې 5% کار کړو اوس په هغه 40-50% ان شاء الله تعالی کار کوي.
د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جمال هم زیاتوي چې د ودانۍ عمل زکه د زنګ کار دی چې په نقشو کې بیا بیا بدلون کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور
حکومت
وای قبائلی ضلعوں تب ژوند بنیادی اسانتیا ورکوی
ٹول آغا قوانین چکم پر سیٹل ایریا کے لیے اب ٹول الدا امپلیمنٹ کی گی.
د مشال راډیو ونیزه خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر 1:30 بجه، هر جمعه ماسپخین 3:30 بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر 10:30 بجو ل احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
مشال رادیو ته غوښتونکو په قطر کې سرچینو ویلي چې د سولې د موافقې نهایي کېدو ته خای ډیر وخت نیوي پات شوی. د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون د اگست په 28 پیل شو. په دوها کې د امریکا غږ رادیو خبريال ایوب خاورین مشال رادیو ته ویلي چې بیگانه مذاکرې په گروپی ډول وی، یعنی د ډلو وړو ډلو ترمنځ وی. دوانو خواو کې سرچینو دا هم ویلي چې په ډیرو موادو موافقه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري فرشتې جلال زیناور.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه مذاکره کوونکي په اکثر مواردو موافقه ته رسیدلي او په جزئیاتو خبرې کوي. د امریکا او وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د نهم پړاو دوهم دور پرون پیل شو. په دوحه کې د امریکا غږ راډیو خبریال ایوب خاورین ازادي راډیو ته وویل چې بیګنۍ مذاکرې په ګروپی ډول وي. ایوب خاورین په دوحه کې د خبرو دواړو خواو ته د سرچینو په حواله وویل چې د سولې د موافقې تر لاسلیک شای ډیر کم وخت پاتې وي.
ما د دواړو لوري څخه دا واورېدل چې په اکثریت موردونو باندې موافقه شوې ده او دا کېدای شي په راتلونکو دوه درې غونډو کې کېدای شي په یو ورځ کې وشي، کېدای شي په دوه ورځو کې وشي. دغه پاته مسایل به حل شي. دا ما د دواړو خواو نه په همدغو ټکیو باندې واورېدل تاسو چې وایم. نو دا د راتلونکو یو دوه ورځو خبره ده. خو دا هم وویل چې حتمي نه ده چې دغه موافقه دلته اعلان شي. موافقه به وشي، اما اعلان کېدای شي په کابل کې وشي، کېدای شي واشنګټن کې وشي، کېدای شي په اوسلو کې وشي چېرته تاکل سوی ده یا دا کوشش کی دیگر که بایدو افغانی خونده اوسی. نو پا همه که فکر بیسی اعلان کنید.
ایوب خاورین ته په دوحه کې د امریکایي لوري سرچینو ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد به له دوحې کابل ته ولاړ سي. مذاکرې پرون د ماښام تر لمانځه وروسته پیل سوې او تر نیمې شپې غونډې کېدې. زلمی خلیلزاد د خبرو په دې دور کې له ملا عبدالغني برادر سره مخامخ دی. د نړیوالو خبري اژانسونو په حواله د امریکا متحد ایالات غواړي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې و موافقه لاسلیک شي. که داسې وشي دا به د افغانستان د جمهوري ریاست تر ټاکنو چې د سپتمبر د 28 نیټې لپاره پلان شوی دی مخکې وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین نږدې درې نیمې بجې کیدونکې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د ایف ڈی اے په نوم د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره ختمه کړې ده. د قبایلی سیمو لپاره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر مشال لیډو ته ویلي قبایلی ضلعو ته د واک ورکولو بهیر دوام لري او په دې لړ کې د پخوانی پرمختیایي ادارې څه ضرورت نه پاتې شوی. د خیبر پختونخوا په ډر اسماعیل خان کې په ترهګر برید کې دوه عادي وګړي وژل شوي دي. چارواکي وایي چې تیره شپه د ډر اسماعیل خان په دربند کلا تحصیل کې وسلوالو په یو امنیتي پوسټ ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه لاروي وژل شو او دوه نور ټپیان دي. د مومندو په ساګې نومه سیمه کې په ځمکه کې د خخ ماین په چودنه کې درې ماشومان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې درې واړه ماشومان نن سهار د سارو د ګیا لپاره نږدې غرونو ته تللي وو چې د ماین چودنه پرې وشوه. نن د کوټه پریس کلب مخې ته د مزدورانو په تنظیمونو د بندیز پر ضد عوامي ورکرز ګوند احتجاجي مظاهره کړې ده. د مزدورانو د اتحادیې مشرانو ویلي دي چې د بلوچستان حکومت د دوی په دوو شپېتو تنظیمونو بندیزونه لګولې دي. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او افغان طالبانو استازو ویلي چې په اکثر مواردو کې موافقې ته رسیدلي. د نهم دور مذاکرو دویم پړاو پرون د اګست په 23مه پیل شوی دی. ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې 2015 کال د ایټمی موافقې د جوړونې لپاره د فرانس د ولسمشر سره اغیزمنې خبرې کړې دي. نن به د فرانس په جنوب کې د نړۍ د اوو وتلو صنعتي هیوادونو مشران د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په یوه غونډه کې برخه اخلي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان به د روانې میاشتې په 28مه نیټه په یو ورځني سفر روسیې ته ځي. اردغان به په ماسکو کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات کوي.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام سروې ته. د نن په دې خبرونه کې د وزیرستان د ټولنیزو چارو د فعال وفا وزیر سره خبرې اوري. د پروګرام قربنا ملیحه میرزاده ده چې تاسو نن په دویم ځل اوري. السلام علیکم او ستړي مشه. په سروې پروگرام کې درته زم علي حمیر ساده هر کلی وایم. نن سره په پروگرام کې لپی خبره وفا وزیر میلمنه ده. وفا وزیر د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو ټولنیزه فعاله یا سوشل اکټیویست ده. وفا د ښځو ماشومانو نرخزیانو او ځوانانو لپاره کار کوي. هغه د زموږ ژوندون په نوم د یوې ادارې بنیاد ایښودونکې ده. دغه اداره د کورنۍ تشدد جنسي تیری او جنسي ځورونې په کیسونو کې د خلکو مرسته کوي. دغه اداره په خیبر پښتونخوا کې یوازینی خدا چې په کیسونو کې د خلکو مفت قانوني او طبي مرستام کوي. وی سره زموږ رابطه شوې ده. ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک. ډیره ډیره مننه وفا وزیر. تاسو نه ډیره مهرباني او شکریا ادا کوو چې موږ سره په دې پروګرام کې سالې څنګه تاسو ښه.
شکر.
تاسو د شمالي وزیرستان سره تعلق ساتئ. د خپل تعلیم په اړه راته وایي چې چیرته تاسو حاصل کړو.
ما چې کوم بنیادی چې کوم تعلیم وو هغه ما وزیرستان حاصل کړو. پر چې بیا چې هایر ایجوکیشن چې کوم هغه زه هغه لپاره په خبر تر رااله. د دې وجه په چالت سکولونه نوي کالجونه نوي نو ما وی چې کله د سترونګ مزدان مضبوطوم هغه لپاره تعلیم ډیر زیات ضروری دي. او چالت سکول نشته کالج نه د دې لپاره ما بهر د وزیرستان بهر کې دم کې خدل
او زه په خبر تراله. آیا تاسو ټوله کورنۍ تاسو سره رااله څنګه غوي تاسو مرسته وکړه په دې کار کې چتا سوراشه؟
اول خو پرابلمز په چې الټا فیملی وا ټول وی کنه نو اغیزی نه راتل لګ مشکل چیلنج وو. خو دلته مونږ هم ز پخپلې خبرې بنې ټایم هم چې ز خپل تعلیم حاصلوم په چې دلته چې کینم نو ما به ژوند هم دغه نور جنکو شانت شي چې کوم جنکی دلته سفر کیږي لګیا دي. نو اغه د پر مزان سره سټیپ واخصل خدا دا خبر چې ما پیرنټس ډېر سپورټ یو ز سپورټ کوم په خبر پر از راوستلم هایر ایجوکیشن لپاره.
درته چې د ټولنیز فعالیت یا سوشل اکټیویزم طرف تاسو پام څنګه وګرځیدو؟
چې کله د وزیرستان کې هم الته چې کله ما کو په رائټس وایلیشن کیږي چې فیمل ته کم بنیادی رائټس یا نه ملو کیږي رائټس ایجوکیشن نشته ډیسیژن میکینګ شي هغه ته نشته نو ما چې دلته نه څوک پکار دی چې اواز اوچت کی اواز د جنکو حقوق لپاره ودرېږي نو ما دا سوچ کړو چې زه بل چاته ولې انتظار وکم دینه خزانه چې ځان اول خپل اواز جوړ شوم نه پس ډیر جنکو اواز جوړ شوم نو داسې یو غسر راغلم جذبه وازان کې چې ځان د لپاره سکول دی جنکو د لپاره سکول دی نو چې کله زه په خبر ترالم او په خبر کې ما ټایم تیر کړ نو ما وکړه چې فیمل رائټ وایلیشن چې دا صرف په وزیرستان کې نه ده دا په فټا کې نه ده دا خو پورا دا خو هر ځای مسله ده نو ما چې دلته اوسنه سکول دی یا خزو د لپاره سنه سکول دی او دی اواز جوړول دی
نو دای لپاره تاسو کوم لار غوره او غنل لکه دا آیا ساسو چې کومه اداره دا غي تاسو بنیاد خدای د دې هم دغه وجه ده
بالکل دی دا وجه وجه ما چیز اول چې کله ما خپل ایکټیویټی سٹارټ کړې امپاور کول سٹارټ کړې جنہ کو ډیفرنٹ فرینڈز سره مونږ وی د فرینڈز یوز ایشو سکول ته وټلو کالجز ته وټلو نو ما چې دا اوس دیتا یو شیپ ورکول پکار دي چې دا یو دونه غټه اداره جوړ شي چېرته جنہ کو د پرخزو د پر په خبر کې د پیښور نه بهر د فاټه هر د خزو د پر کار کولی شي او هغه خزې چې کم پرابلمز فیس کوي ا دانه وی چې مونږ د پر مونږ आवाज څوک نه چتوي مونږ هیلپ څوک نه کوي نو هغه
صرف دا قبائلی سیمو دا خزو لپاره دا فعالیت څومره پراخ دی
دا چې دې په خبر کې دې بیس دې په خبر کې دغه آفس وغیرہ دلته دي خو دا هر جنې چې کم زینه مونږ ته اپروچ کوي کا دغه پاکستان کې چې کم چر تم ناشته دا الته مونږه هغه چې هیلپ کولی شي نو مونږه خپل فل سپورټ کوي کاغه په کراچی کې ناشته دا کاغه وزیرستان کې ناشته دا کاغه مومن کې ناشته دا کاغه په اسلام آباد کې ناشته
شروع کې چې تاسو دا کار پیل کړ لکه یو داسي ټولنه کې چې خزه په کې روسته پاتې ګڼل کیږي نو د خزو لپاره आवाज پورته کولو کې تاسو له کومو چیلنجونو سره مخامخ شوئ
دغه چیلنجز وی چاره ته ویل چې دغه خزې چې دی دغه چتوي چې غوړي چې خزې مونږه ولا مطلب تهذیب نه بهار او کلچر نه بهار شي د دې لپاره کار کوي دا خزې خرابوي دا خزې غوړي چې بدتمیز شي خلکو ته جوابونه ورکي نو د شانت وی هراسمنت وو ډېر زات پرابلمز وی ډېر زات هرلرز وی ډېر پرابلم او فیس کړو خو ما ځان مضبوط کړو چې ځان ته پرم سکول دی او ډېر جنکو आवाज جوړول دي او هغه کې اخیری ز کامیاب شو
له ادارې پاړه راته معلومات راکې دا اداره تاسو کله پرانستله او بیا د دې مقصد څه دی او د کې تاسو په غاړه څه ذمہواری دي او تاسو کم کارونه کوي
زموږ ژوندونی نام دی او د نما اخې مونږ دي د پاره دا چې هر یو ژوند خپل یو ستوري وی وا کہانی وی هر یو ژوند یو سټرګل وی د دې په جمع د اورګنایزیشن نام زموږ ژوندون کې کې ګللو او د دا او چې اول بنیادی حق چې کله مونږ خزه وکتل ما وکړه چې فیمل رائټس سنگ بربدیگی نو اغي بنه مې کار سٹارټ کو بچ کلم یوت او کتل چې زما پاکستان یوت بربدیگی لګیا دی ډیولپمنت د پزی د نشو د ایس ولا ا دکیږي لګیا دی نو پاغي بنه مې کار سٹارټ کو
تاسو دا دومره کالا فعالیتونه وکړل کار مو کو کومه یو داسې زیاته مسله ده چې تاسو ولیدل چې زه به د پښتني معاشرې د پښتني ټولنې خبرو کوم چې په پښتني معاشه کې تاسو کومه داسې مسله غنې چې ټولو کې زیات کې سونه تاسو راغلي دي
ټول نه زیاته مسله دا ده چې فیمل مخکینه را پرې دي او فیمل دې په وجه مخکینه پرې دي فیمل باندې ټرست نشته دا خپل پیرنټس خپل خوان خپل رور په فیمل باندې ټرست نشته هغه بهر نه را پرې دي نو چې بهر نه را پرې دي یو فیمل بهر نه راوځي هغه د وجه نور فیمل چې دی هغه تم لارې بند شي او په دې کې اکثر داسې وي چې کم فیمل بهر راوځي هغه سره څه شانتي زیاتی شي څه شانتي پرابلم راشي هغه چوپ شي او هغه خپل आवाज نه پورته کوي او ما سره غلط وشو دې د وجه ډېر شیزونه تشي ملاو شي غلط فیمل سره غلط شیزونه ستارت شي نو چې کم پیرنټس دي هغه به فیمل ریسټریکټ دی وادو کې یا په کور نه بهرې نه پری.
هغه ټرست یا هغه باور چې تاسو یې میندې پلرونه یا د کورنۍ غړي په ښځو باندې باور نه کوي، هغه ټرست ډیفیسټ یا د ټرست کمی یا د باور کمی لري کولو لپاره تاسو څه کار کوي، څنګه قانع کوي دغه کورنۍ؟
د اویرنس ډیفرنٹ کورونو ته ډیفرنٹ کلی ته زما هغه پیرنټس اویر کوي. زه دینه صرف دې ته د خبره کوم چې تاسو لور یا تاسو ښځه یا خور مې چې بیمار وي هغه تاسو پر دې چې هغه سړی علاجو کی، نو هغه کلم نه مني چې مونږ یو ښځه لور چې دې هغه سړی علاجو کی. نو زه هم چې په هغه کې تاسو فیمل غواړئ، نو زه وایم چې تاسو خپل خویندې چې بهر راوځي رباسي کا بینک کې ناشته وي، نو تاسو ښځه تاسو فیمل چې کورې کمی فیمل دي هغه هم خوي چې په بینک کې هم فیمل شته، په هاسپټل کې هم فیمل شته، په این جی او کې هم فیمل شته، چې کوم فیلډ ته ځي نو هلته وي فیمل وي تاسو ته آسان نه وي. نو دې لپاره زه په دې فیمل والا برین سټارمنګ کوم، کاونسلنګ یې کوم چې دا شیز د پر راشي. او ټول نه غټ فیکټر په دې کې دا دی چې مونږ ول خلک یې یاره دادا چې کوم سړی دي هغه بهر چې کوم ښځه ونی هغه ته خپل مور خور نظر سره نه ګوري، هغه بل چا سره زیاتی کوي، نو په هغه ځړه کې یاره دا چې کوم خور بهر وځي نو ما خور سره هغه کې چاچا ما بل چا خور سره کړی دا نو دا ایشو دا دلته او په دې باندې مونږ کار کوي.
وفا زه به دا ته پوسو کما چې تاسو د کورنۍ تشدد دغه شانتې د جنسي تیری او د نور زورونه چې جنسي زورونه په کیسونو کې د خلکو سره کومک کوي مرسته کوي، هغه تاسو څنګه کوي؟
د شوم چې کوم کیس راځي مونږ ته نو هغه کې مونږ ډیفرنٹ کیټګریز یې خېلی کنه فیمل لپاره پے کے چکم دے لگا کم انسٹیٹیوشن ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے ہراسمنٹ کی گی یا ورک پلیس کی چکم ہراسمنٹ کی گی نو آگے خلاف مونگا آواز چیری آؤ چتوی ڈفرینٹ لائر چیری آگا مونگا سردی نو آگے تھرو بنے مونگا آگے ہیلپ کرو اچھا لائر چکم لائر والا دی آگام سپورٹ فری دے دے دا پارا فیمل دا پارا اور کم سائیکولوجیکل ڈسٹرب چیری آگے دا پارا سائیکارٹسٹ اور سائیکالوجی چیری سروسز ہم دی آگام ٹوٹلی فری دی دا
خزو لپاره. ها او ساسو دا اداره چې دا زمونږ ژوندون ده څومره سټاف ته څومره کسان دي تاسو سره په دې اداره کې؟
ما سره تقریبا ماشاءالله 35 کسان دي.
ها 15 کسان تاسو سره کار کوي او دا ټول د کمې سیمې سره دي؟
ډیفرنٹ هر ځای نه ما خپل دي ډیفرنٹ ایریا نه دي، په خور نام دي، په فاټا نام دي، په کې علاقه چا کمې مرز ایریا ده اوس خو خیر فاټا نه ده.
نو وفا تاسو چې روته او د خزو د پاره ماشومان او د پاره د نرخزیان او ځوانانو لپاره هم کار وکړو، ستاسو د غږ چې دی هغه خلکو څومره تسلیم کوله که څومره حد پورې ورسېدو، آیا تاسو مطمئن یاست چې څه بدلون راغلی دی؟
ډېر مخکې خو ایکسپټنس نو ایکسپټنس لیول بالکل زیرو، خلکو نه ایکسپټ کوي. ایون ما کلی کې ویل چې دا څنګه کار کوي، دا څه کار کوي، او دا وخه کار نه دی، خزه خرابوي نه زیادي، دا شی څه مخکې ډېر زیات او فلال دا شی اوس ایکسپټ شو.
تاسو د سیکونډو ته او موټیویشنل سپیکر یا خلک ستاسو ویناګانې اوري او هغه کې بیا تاسو څه کوي، په کومو موضوعګانو باندې تاسو خبرې کوي؟
اکثر ما باندې زونه ایمرجم دا ویمن امپاورمنٹ باندې ما ټاکس وی هغه باندې خبرې کوم چې دا فیمل ته بیسیک کم رائټس دی هغه پته لګي چې هغه رائټس دي، هغه رائټس یو ورته کې هغه چر تکلیف خپل اواز چر ته اوچته ولې شي.
صدا سي سکسس سټوريز دي د تاسو سره د کامیابی ځینې کیسې چې موږ سره تاسو شریکول غواړي؟
اټي مطلب سکسس الحمدلله دې ذات فیمل طرف نه چې کم ریسپانس اور دې ذات کم ملاو شو، په دې کې دې ذات سي دي چې هغه فیمل وی چې پیرنټس اول خو نه منل چې فیمل به بهر نه راوځي ایجوکیشن د پاره، نو چې کله هغه مونږه اګری کړل چې د بهر دراوځي دغه خبره ده، نو پاره کې دا بیریر سٹارټ کړو چې به دې مونږه خرچه نشي برداشت کولای، نو پاره کې مونږه اورګنایزیشن ټول خرچه هغه مشومان ولا واخستل، نو هغه فیمل چې دی چې کم سٹارټ خستل او کلاس 6 نه هغه سٹارټ خستل او ماشاءالله کلاس 8 کې دی، او د دې نه علاوه چې کم فیمل دی هغه د پاره جاب اپورچونټیز ډیفرنٹ ما انڈسٹری سارا لنک کی جوڑ کری دی، نو پاگی کی سیدھی کم سے ملتا جاب نہیں ملا کی کسا شانتی ایشوز راضی، نو آگے دا پارا جاب ہم پیدا کم او آگے تا جاب ملاوش.
وفا دا تاسو دا سوشل ویلفیر ڈپارٹمنٹ دا خیبر پختونخوا ذکر کرو کنا، نو تاسو اگوی تاسو سر سنگا پا رابطہ کی وی او سنگا تاسو پا گڑا کار کوئے؟
مونږ سره سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ اور فیوچر کے انشاء پولیس ڈپارٹمنٹ ہم مونږ ځان سره لو دد سے کیسز چې کم زکات کیسز وی کم کیس مونږ تراشی زکات ضرورت وی هغه ته گورنمنٹ طرف نه زکات نه ملاو کیږي ایشوز راځي، نو هغه کیسز مونږ دیتا فارورډ کړو نو مونږ څو بنې چې کله مونږ ټول کیس وګورو چې جینوین دی او دیتا واقعي د ضرورت دی نیډي خلک دي نو کیس مونږ سوشل ویلفیر ډپارټمنټ ته فارورډ کړو هغه ضرورت پورا شي
جینکه چې دی هغه ستاسو سره په دې کار کې کوم مخه ترازی هغه ته پر د خ کار دی او لکه تاسو نورې جینکه هڅوي چې شامل شي تاسو سره
ډیره خبره ده بالکل بالکل جی مونږ سره راشي خو خپل پته ته لګي شي د حقوق څه دي او د خپل حقوق ته پر څنګه आवाज اوچتولی شي نو دې ته چې پته لګي شي ځا همت چې مونږ ځان سره همت او کینو ډیر ځات پلیټ فارم دي ډیر ځات شيزونه دي مکه راتلی شي نو وای خپل هم سترونګ شي انډیپندنت شي امپاورډ شي او ډیر ځات جنکو د پر کار کولی شي نو زه غواړم چې ما سره ډیر جی کم جنکی ما واوري راشي او والنتیرلی مونږ سره لاس مناو کی او د پاکستان سوسایټي او د قبایلی خلکو د پر جنکو د پر څه کولی شي نو راځي زه وی ویلکم
چې د مستقبل لپاره تاسو پلانونه سي دي
فلحال ما ډیر کار کړی دی ډیر ځات کار راته پاتې دي پدې دا صرف زه نه غواړم چې دا ما ولا کار ته خبر کې یا کوي علاقو د پاره شي او بیا پې کې هم ډیر شیزونه دسي وي چې زما کې اپروچ نشم کولی ډیر شیزونه دواجه نو زه غواړم چې زه دونه سترونګ پرسنالټي شم چې زه پورا پاکستان بیا پاکستان کې پورا دنیا کې چې کمی جنکی سره کمی کمی مسلې کې هغه ټولو باندې کار وکړم
او اخیره کې به د ستاسو لخوا اوریدل غواړو ټولو اوریدونکو ته به ستاسو پیغام څه وي
نه دي چې ځان باندې یقین ساتي سلف امپاور شي سلف ځان باندې چې سونه تاسو یقین نوي سونه تاسو ځان نوي مضبوط کړي دونه تاسو کم سم نشي کولی نه زه چا ته پر څه کولی شم چې سونه په ځان باندې اعتماد نوي یقین نوي امپاور شوی نوي انډیپندنت شوی نوي نو سو کم دی هیلپ نشي کولی چې ځان سره رضا او کې یو فیمیل چې ځان سره رضا او کې او دا کار کول دي نو کولی شي او یو خزه دونه مضبوطه خزه کله مظلومه نه ده خزه د ځان لا کله مظلومه نه وي خزه ډیره مضبوطه ده
ډیره ډیره مننه وفا وزیر تاسو ته پاینده کې ډیره کامیابی واړو
ډیره
مننه موږ امید کوو چې له وفا وزیر سره نننې پروګرام به تاسو خوښ شي به پر اتلونکو اونیو کې بل نور ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د خدای پامن
د ټولنیز شبکې او سختریزې په نننې خبرونه کې اوري چې فیسبوک او ټویټر خپل د خلکو معلوماتو ساتلو او د جالي پاڼو ضد اقدامات کوي خو له دې سره سره خلکو ته هم د خپل معلوماتو او د ساتنې واک ورکوي په خبرونه کې د ټولنیز شبکو د کارولو پر وخت له احتیاطونو هم خبرې کوي دا خبرونه په امیر ساحل وړاندې کوي
ټولنیز شبکې خپل د سختریزو جنایي ډلو د پاڼو او اکاونټونو پر وړاندې څه اقدامات کوي پر ټولنیزو رسنیو له سختریزو او جنایي ډلو څخه د ځان ساتلو لارې څه دي له جالي او درواغو خبرونو او د سختریزو ډلو پروپاګاندا څخه د ژغورلو طریقې څه دي په پاکستان او افغانستان کې حکومتونه او ټولنه د سختریزو ډلو له اثر د ځوانانو ساتلو لپاره څه کولای شي یا څه یې کړی دي دا نور پښتنې د ټولنیزو شبکې او سختریزو په نننۍ خبرونه کې چیړو له مشال رادیو سره اوسې
ټولنیزی شبکې او سختدریزی
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختدریزی په تیر خبرونه کې مواویدل چې په افغانستان کې شاوخوا 30% خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري چې پکې 9% یې پر فیسبوک فعال دي وهان وای د دې د معنا ده چې پر فیسبوک پریدونکو خبرې او نظریات د ټولو افغانانو دریض نه ښکاره کوي
دا سوي تفاهم باید د منځ لاړ شي چې هر شي چې په فیسبوک کې لیکل کیږي په حقیقت ټول افغانستان په دې باندې څه
کوي وهان غړي چې د دې د معنا هم نه ده چې پر فیسبوک پریدونکو خبرې تر هغه خلکو نه رسی چې ټولنیزو شبکو او انټرنیټ ته لاسرسی نه لري
دا کسان چې د فیسبوک ته لاسرسی لري د عین حال کې خپل ټولنیز یعنی فزیکی ژوند ټولنیزي چرکلونه لري حلقې لري هر ایډیاګان چې د فیسبوک نه اخلي یا د ټولنیزو میډیا نه اخلي او فزیکی ژوند کې هغه سره شریکي
د شنون کو پان په افغانستان کې حکومت او سیاستوال د ټولنیزو شبکو له ارزښت خبر دي او ځینې سیاستوالان هم د تبلیغاتو لپاره ډلې لري چې پر فیسبوک او نورو شبکو فعال دي خو زیاتره افغان ځوانان د جمهوریت او بشري حقوقو ترلاسه کولو لپاره د عمل پر ځای ایوازې پر ټولنیزو شبکو فعالیت کوي
د دې هیڅ شک نشته حتما اثر لري اما آیا د اثر د دې سبب کیږي چې دا سړی حرکت وکړي دا سړی موبایل شي په دې مسله کې زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم موږ د کیبورډ پر سر باندې اکټیویستان
یو خبرونه کې تاسو خبر شوې چې تر اوسه داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ځوانانو د ټولنیزو شبکو لاري د سخدریزو ډلو لیکو ته ورجذب شوي وي. خو دا سمه ده چې د انټرنیټي سواد او لیک لوست ټیټ تناسب له کبله د افغانستان ځوانان د سخدریز او جنایي کړیو له خطر سره مخامخ دي.
دغه مجازي نړۍ ته دوی داخلي کې دوی خپل هویتونه د لاسه ورکوي. دوی بي دفاع کیږي. دوی چې بي دفاع شو هلته کړی دوی ته په مورچل کې ناست دي او دوی په دام کې اچي.
پوهان غني چې په افغانستان کې د سخدریز او جنایي کړیو له اغیزه د ځوانانو ژغورلو لپاره اړینه ده چې خلکو ته د انټرنیټ کارولو سمې او محفوظ لارې چارې وښول شي، چې دا یوازې د حکومت نه بلکې د مدني ټولنې ذمہواري هم ده. د ټولنیز شبکې په تیرو دولسو خپرونو کې موږ د سخدریزۍ په اړه د علمي باس ترڅنګ پر دې هم وغږېدو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان او افغانستان کې هم ځوانان پر انټرنیټي شبکو د سخدریزه وسلوالو او جنایي کړیو له خطرونو سره مخامخ دي. تر اوسه موږ زیاتره باس د ټولنې پوهانو او حکومتونو پر ذمهواری وکړ. په افغانستان او پاکستان کې زیاتره خلک فیسبوک او ټویټر کاروي. نن به پر دې وغږېږو چې فیسبوک او ټویټر خپل د سخدریزه ډلو او جنایي ډلو خپرونکو پاڼو او درواغو یا جعلي معلوماتو خپرولو ضد څه کړنلارې لري او څه اقدامات کوي. په 2015 زیږیز کال کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې تر فعالیتونو او په 2016 زیږیز کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې تورونو تر برسېره کېدو وروسته د فیسبوک او ټویټر په ګډون یو شمېر ټولنیزو شبکو د جعلي معلوماتو، درواغو، پروپاګنډې، سختریزه ډلو او د هغوی پاڼو پر ضد اقدامات وکړل چې دا لړۍ تر ننه روانه ده. فیسبوک او ټویټر دواړو د شخصي محرم یا راز ساتنې تګلارې، د کارونکو او د هغوی د شخصي معلوماتو خوندیتوب او د پاڼو او ګروپونو په اړه د شفافیت ساتلو په مخه هم په خپلو پالیسیو کې بدلون نه کړی. فیسبوک د 2019 زیږیز کال د مې په پای کې اعلان وکړ چې د کال په لومړیو درو میاشتو کې یې 2.2 اربه جعلي پاڼې لرې کړې دي. فیسبوک د 2013 زیږیز کال په وروستیو شپږو میاشتو کې هم شاوخوا 2 اربه جعلي اکاونټونه، پاڼې او ګروپونه لرې کړل. له دې علاوه فیسبوک په هر هیواد کې د انتخاباتو پر مهال له حکومتونو سره همکاري کوي او هغه پاڼې لرې کوي چې د پروپاګندې لپاره کاریږي. د مثال په توګه په 2019 زیږیز کال کې فیسبوک د اروپایي ټولنې هیوادونو، هند او افریقا کې تر انتخاباتو مخکې جعلي پاڼې لرې کړې او له هیوادونو سره یې د همکاریو اعلان وکړ. ټویټر همداراز له 2015 زیږیز کال راهیسې میلیونونه جعلي اکاونټونه لرې کړي او د اسلامي دولت ډلې په ګډون یې د نورو سخدریز او وسلوالو ډلو لکونه اکاونټونه لرې کړي دي. ټویټر هم دې کار ته دوام ورکوي او د 2019 زیږیز کال په جولای کې په ایران کې یو شمېر پاڼې وتړلې. د فیسبوک او ټویټر اقداماتو ترڅنګ هیوادونه او مدني ټولنې هم اړ دي چې د سخدریز او جنایي ډلو ضد پر ټولنیزو رسنیو اقدامات وکړي. د کاناډا په یارک پوهنتون کې د آسیایي مطالعاتو څانګې څېړونکی ایاز ملک وایي د پاکستان په تناظر کې یوازې ریاست ته زیات کار پرېښول مناسب نه دي.
زما په ان له ریاست یا دولت هیله ساتل ابس دي، ځکه چې زما په فکر دولت تل د واکمنو، شتمنو او بانفوزه طبقو د ګټو ساتنه کوي. کله کله چې ریاست ټیټو طبقو ته ریاتونه ورکوي هم دا د دولت خوالی نه ښیي، بلکې دا کار د ټیټو طبقو د فشار له کبله کوي. نو دا یوازې له ریاست سره نه تړو.
دا ایاز ملک په خبره. په پاکستان کې باید ټولنیز او سیاسي فعالان هم د ګڼ توکمیز اصولو پر اساس ټولنه له سره تعمیر کړي چې د سختری ځای افکار لبی خوځي.
سماج میں جو وسیع تر جو سماجی قوتیں ہیں جو بیلنس آف فورسز جس کو ہم کہتے ہیں اس کا ہے.
موږ باید په ټولنه کې ټول قوتونو او د ځواکونو توازن ته وګورو. په دې صورت کې موږ ته پکار دي چې داسې ټولنیز قوتونه بیا جوړ کړو او داسې سیاست دود کړو چې کثیر القومی او ګڼ توکمیز وي. داسې ټولنه او سیاست باید جوړ کړو چې خلک د نسل او دینی افکارو پر اساس ونوي شي او خلک پر ریاست د فشار لپاره منظم شي او ورته وایي چې اوسنۍ سیاسي، دینی، اقتصادي او نورې تګلارې پرېږدي او د متبادل فکر او عمل لارې ریاست او ټولنه له سره تعمیر کړي.
افغانستان ته چې ورشو نو هلته پوهان وایي د مدني ټولنې فعالان باید ځوانان د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له کارولو خبر کړي. په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه مشتاق رحیم وایي په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو د څار لپاره د انتظام یوې ادارې اړتیا ده چې ورسره نه یوازې د سخدریزه ډلو فعالیتونو مخه ونیول شي، بلکې د انټرنیټ کارونې اصول هم وټاکي.
چې موږ وایو یا هغه اداره چې دغه پولې ټاکي، فصول او مقررات ټاکي، دغه ادارې نشته دی چې دلته دغه معلوم کی چې اصلي اکاونټ او جعلی اکاونټ هغه اکاونټ چې مالک معلوم نه دی او فعالیت کوي هغه مخه څنګه ونیسو. هغه څوک چې بچا تور لګي د هغه په مقابل کې برخورد څنګه. د سایبري جرمونو قانون په افغانستان کې جوړ دی لیکن په تړه باندې څارنوالان څومره معلومات لري، قاضیان څومره معلومات لري، ولس پې څومره پوهېږي. دغه ټول هغه بحثونه دي چې دغه ریګولیټري باډي یا هغه مقرراتو چې هغه کولی شي په دې برخه کې فعالیت وکړي هغه نشته دی. سار نه مراد یوازې دا نه دی چې څنګه کنټرول وشي، بلکې دا چې ریګولیشن یا هغه مقررې منځته راشي د هغې په رڼا کې باید فعالیت وکړي خلک.
په کابل کې د ټولنیزو چارو یو بل پوه او فعال ایمل جلال وایي حکومت ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو د سختدریزه ډلو فعالیت مخه ونیسي، خو ستونزه دا ده چې افغانستان ټکنالوژیکي اساس نه لري.
حداقل د افغانستان د دولت په محور کې که زه خبرې وکړم دا کار نه دی کړی، یا زه حداقل معلومات نه لرم چې داسې یو پروګرام دې ولري چې حداقل د ټولنیزې میډیا له لارې ځینې بلاکیجونه رامنځته کړي چې کسان سختدریزه ته لاړ نه شي. د مخابراتو وزارت په دې برخه کې یو اندازه کار کړی دی، اما افغانستان تر اوسه پورې دومره ټکنالوژیک بیس نه لري چې دومره ټکنالوژیک اساس نه لري چې دا ټول شي نه کنټرول کړي.
خو یوازې حکومتونه او مدني ټولنه نه ده چې خلک پر انټرنیټ له جنایي او سختدریزه ډلو ساتلی شي. د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو کارونکو ته هم پکار دي چې خپل اکاونټونه معلومات وساتي او مور او پلار ماشومان وڅاري. پر فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو پوره طریقه موجوده ده چې خلک خپل شخصي معلومات څنګه ساتلی شي. خلک کولی شي چې ځینې شیان یوازې له دوستانو سره شریک کړي او خپله پته، ټلیفون شمیره او د بانکي کارډ شمیرې پټې وساتي. بل د انټرنیټ کاروونکو ته پکار دي چې پر فیسبوک، ټویټر او ایمیل ټولو کې جلا جلا او قوي پاسورډونه وکاروي او له هغو کسانو سره د خپل ځان، اکاونټ، کار، د زیږیدو ځای او نیټې او د استوګنځي په اړه معلومات شریک نه کړي چې نه یې پیژني. په اسلام آباد کې د ټولنیزو شبکو او حقونو فعال اسامه خلجی وایي هر انټرنیټ کاروونکی کولی شي چې جعلي او درواغ خبرونه معلوم کړي او ځان یې له اثره خوندي وساتي.
ټولو کې مخکې خدا دې چې مونږ ته دا پته پکال دی چې هر څوک هر څه چولی شي دروغ به مچي، نو مونږ داسې نه کوو چې سم چې مونږ په انټرنیټ باندې وایو مونږ یې باندې یقین وکړو. هر شي ته لږ شانتې شک په نظر کتل پکال، بلکې داسې مونږ ته خبر ښکاري چې مونږ ته نه لګي چې دا رښتیا دی. نو بیا چې دې ګوګل مونږ استعمال کولی شو چې انټرنیټ باندې دې بل چا دا خبر هم کړی دا که صرف چې دې دې پانی نه مونږ ته دا خبره را روانه ده. دنه علاوه چې چا باره کې یا کم تنظیم باره کې یا سیاسي پارټي باره کې خبره کیږي مونږ دا غي پانی چې کولی شو ګورو چې هغه دا خبره کړی دا یا نه، مونږ یې نه تپوسم کولی شو. مار دې نه علاوه به مونږ دام کته شو چې کم چې خبرونه والا ویب سایټس دي دا غي پانی مونږ وګورو، لکه چې صحافیان ناشتي کم چې کارم دا دې چې هغه د خبرونو تصدیق کوي. اور دې نه علاوه به مونږ ته دام کتل پکار چې کم آرټیکل یا خبر چې څوک شیر کوي لګیا دې مونږ وګورو چې هغه کې تاریخ کم یو دې.
فیسبوک او ټویټر ټولو کارونکو ته دا حق ورکړی دی چې د جالی پانو سغدری زړلو او زارونو پر وړاندې اقدام وکړي او د فیسبوک او ټویټر ادارې خبري کړي او اکاونټونه رپورت کړي. اسامه خلجی وايي کارونکي نه یوازې د ټولنیزو شبکو ادارې بلکې حکومتونه هم خبرولای شي.
دا کې دا چې مونږ هر چا ذمہ داری ده چې وګوري کدا سي پانه شته، نو وګورو مونږ چې ولې چې د ادارې لګولې دي بیا حکومت هم غوړي رپورت کو، بیا مونږ د فیسبوک او ټویټر تم دا غیر رپورت کو چې دا دې کې سم ته پانه چلی لګیا دي او دې باندې کې سچل کول پکار.
اوریدونکو دا و د ټولنیز شبکې او سختدریزې خبرونه د لړۍ اخیرنۍ برخه. تاسو نن خبر شوې چې فیسبوک او ټویټر د خلکو او ځوانانو د معلوماتو خوندیتوب لاري لري، خلکو ته زیات واک ورکړي او خپل هم د سختدریزې او جنایي ډلو او جالي پانو ضد اقدامات کوي او میلیونونه پانی او اکاونټونه یې تړلي. کوهان وایي ځوانانو ته پکار دي چې پر ټولنیزو شبکو پوره احتیاط وکړي. خلکو ته نه یوازې قوي پاسورډونه جوړول پکار دي، بلکې د خپل ځان په باره کې باید له هیچا سره معلومات شریک نکړي. د ټولنیزو شبکې او سختدریزي ټولې خبرونه تاسو د مشال رادیو پر و پاڼه موندلی شئ. اوس په مخه ښه
ټولنیزي شبکې او سختدریزي
وطن تا زمان وطن تا زمان وطن تا
تم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لیلا وطن تسما وطن تسما وطن تسما وطن تسما وطن تم موری تم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لیلا وطن تسما وطن تسما وطن تسما وطن تسما سر لے بشی گلنا باغوڑی باران برا بلی گی یو چل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برا بلی گی وطن تسبین گر جنت گندی ہمائے وطن تم موری تم پلار تم بابائے وطن تسمائے وطن تسمائے وطن تسمائے